د ماسپخین دو بجې شوې ازادي راډیو اوري په دې یو ساته خبرونه کې موزه نور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبل په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند ولی وایي وسلوال طالبان غواړي د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. د داعش د مهمو قمندانانو وژل به د دې ډلې پر فعالیت څه ډول اغېز وکړي دا موضوع مو په یوه تحلیلي راپور کې څېړلې ده. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه چې په وروستیو کې څو پیښې په افغانستان کې ثبت شوي متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې له سخت دریځو سره په نښته کې تېره شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتېري وژل شوي. د اروپایي اتحادیې مشر د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو سرمشري چې ټاکل شوي و نن د یونان د اقتصادي بحران په اړه پیل شي لغوه کړه. خو مخ در دې چې سیمه ییز او نړیوال خبرونه واوري، سید کمال شارف د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو چې د سولې د راوستل په برخه کې باید معامله نه وي موجوده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه کشف کړې ده، او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړ غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نه وي موجوده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جرګې د نورو غړو د نظرونو تر اورېدو وروسته ول په هغه صورت کې چې حکومت په دې برخه کې پر هڅې وکړي د هغوی د سیړلو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې غړو ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په پیلېدو سره باید په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي. مشرانو جرګه دا څرګندونه پر داسې محل کوي چې د شمې په ورځ ولسی جرګې هم د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د رسمي خبرو تر پیلېدو وروسته باید جګړه ودرول سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه کشف کړی ده. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي یا د زیرمه چې څه باندې 2000 کیلوګرام خام چرس په کې ځای پر ځای شوی، د سرحدي پولیس لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې ونیول سول. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوي چرس د ډیورنډ کرښې ته نږدې د قاچاقبرانو لخوا ځای پر ځای شوی و. اعلامیه وایي چې د یادو چرس سره د تړاو په تور څوک نه دی نیول سوی، خو زیاتوي چې د نیولو هڅې روانې دي. د افغان حکومت اجرا رئیس په هیواد کې د پنګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. شاغلی عبدالله نن له پنګونې څخه د ملاتړ یا ایسا ادارې ته د رئیس په صفت د قربان حق جو د معرفي کول پر مهال ول حسب وکړي چې په هیواد کې د ملي سوداګرو د اختطاف مخه ونیسي. شاغلی عبدالله د هغو سوداګرو کورنۍ ته چې غړي مخ کې اختطاف سي و ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د ملي امنیت شورا کې بحث وسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا ګڼ شمېر ملي سوداګرو د امنیت نشتوالي په اړه اندېښنه شودلیوه. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالجبار پر دلی رسنۍ ټول چې یاد کسان تیره شپه په ډنډي غوري ولسوالۍ کې نیول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نیول سوي کسان د طالبانو سیمه ییز قمندانان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وايي په قبایلي سیمه کې له سخت دریځو سره په نښتو کې تیره شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتېري وژل سوي دي. د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې تیره شپه سخت دریځو په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه. د اعلامیه له مخې په نښتو کې نه سخت دریځي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې تیر کال پوځي عملیات پیل کړل. اوسنۍ جګړه د دغو عملیاتو اخري پړاو دی. وزیرستان د پاکستاني طالبانو او القاعده شبکې سره اړوندو سخت دریځو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختري زډالې په 2014 کال کې په تکریت کې د عراقي پوځانو د ډلې د وژنې نالې دلسوي ویډیو خبره کړه. په دې 22 دقیقې ویډیو کې چې دې ډلې پرون په انټرنیټ کې خبره کړې ده، د بیرهمي نور شدت شودل کیږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 کال په دوبی کې د عراق تکریت ښار ته نږدې شاوخوا 1200 عراقي پوځیان ونیول. له هغو څخه اکثره په تکریت کې د صدام حسین د ولسمشری په پخوانی ماڼۍ کې ووژل سول. دا ویډیو څلور ورځې وروسته له دې خبره سوه چې په بغداد کې یوې محکمې 24 سړي په اعدام محکوم کړل. د چین چارواکي وایي هغو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده وایستل سول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اجانس وایي 109 اویغور نژاد وګړي چې د تایلند لخوا بیرته چین ته ولېږل سول ترکیه، سوریه یا عراق ته تلل چې له داعش سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اجانس سینهوا وایي 14 اویغور وګړي له هغه وروسته چې په تروریستي فعالیتونو کې په لاس درلودو تورن سول له چین وتښتېدل. د سینهوا خبري اجانس د راپور له مخې د چین پولیسو ځینې نورې مجرمې ډلې چې غوښتل یې د داعش لپاره اویغور او ترک نژاد مسلمانان استخدام کړي افشا کړی دي. له هغه وروسته چې د تایلند چارواکو ته څرګنده سوه چې دا اویغور د چین وګړي دي، هغوی یې په زور وایستل. د تایلند دغه اقدام په نړیواله کچه انتقادونه راوپارول چې وایي کډوال د چین د حکومت لخوا له ځورونې سره مخامخ کېدای سي. په جنوبی کوریا کې نن د توپان له بیرې ځایي پروازونه درول سوي دي. د چان هوم په نوم دغه توپان یوه ورځ مخکې د چین په لویدیځ کې سیمې وځپلې او اوس یې له کبله په جنوبی کوریا کې تیز بادونه او بارانونه دوام لري. د توپان له کبله لږ تر لږه 16 ځایي پروازونه اغېزمن سوي، خو نړیوال پروازونه اوس هم دوام لري. د هوا پیژندنې چارواکي وایي د دوی د اټکل له مخې دا توپان به شمالي کوریا ته تر رسېدو وروسته کمزوری سي. د دې توپان له کبله د چین په لویدیځ کې ځمکې ویجاړې او د تګ راتګ کلاریا غزمنې سوې او تر 1 میلیون زیات خلک خوندي ځایو ته انتقال سول. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونلډ ټسک د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو سرمشریزه چې ټاکل سوې ونن پیل سي لغوه کړه. ټسک وویل یوازې د یوروزون 19 مشران به د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې سره ویني. د یونان د اقتصادي بحران په اړه خبرې به د دې هیواد د مالیه وزیر او په یورو ګروپ کې د سیالانو ترمنځ نن دوام کوي. په دې خبرو کې به ټول لوري هڅه کوي چې د یونان راتلونکی په یورو کې خوندي کړي. که کومه پریکړه ونه سي، یونان به دیوالیه سي او له یورو زون څخه به جلا سي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس 3.5 میلیارد یورو پور غواړي چې یونان له اقتصادي بحران وباسي، خو د یورو ګروپ رئیس او د هالند د مالیه وزیر جوین ډیسل بلویم نن سهار وویل چې د یونان د ژمنو په اړه اوس هم شک شته. او د ناټو فضایي بیړۍ له نږدې 10 کلونو وروسته د پلوټو سیارې عکسونه مځکې ته مخابره کړې دي. دا فضایي سفینه به د پنجشنبې په ورځ له پلوټو 10,000 کیلومتره لیرې په ساعت کې په 50,000 کیلومتره سرعت کې تیره سي. پر دې فضایي بیړۍ 700 میلیونه ډالر لګېدلي او فضا ته تر ټولو استول سویو سفینو چټکه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. ولې ماشومان د ناامنۍ او د زیاتوالي قرباني کیږي؟
په جنگ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنگ کې.
د هلمند والي وایي وسلوال طالبان غواړي د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو قمندانانو وژل د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ دا مسله په یو څېړنیز راپور کې څېړو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې ډیپلوماتان وایي د ایران اټومي موافقې ته نږدې شوي، خو یو شمېر ستونزمنې مسلې تر اوسه نه دي حل شوي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه چې په وروستیو کې څو پیښې په افغانستان کې ثبت شوي، متخصص ډاکتران ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. ما ملګری ملتونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي یو کال مخکې په افسر ډول هره ورځ 8 ماشومانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښته چې سږ کال به دا ارقام له دې هم زیات وي. د کورنیو چارو وزارت بیا د وسلوالو مخالفینو وروستي فعالیتونه د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل ګڼي. قسیم سولم علي نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی د نورو ناخوالو ترڅنګ ماشومان هم زیانمن کړي دي. اوس د ملګر ملتونو تازه ارقام ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې تر 8 ماشومانو پر د جګړو له امله یا وژل کېږي او یا هم ژوبل کېږي. په کابل کې د یونیسف یا له ماشومانو څخه د ملګر ملتونو د ملاتړ د ادارې ویاند عبدالعزیز فروتان ازادي رډیو ته ویل چې د سږکال جګړو ته په کتو شاید شمیر له هم زیات سوی وي.
متاسفانه با آمار ارقامی که سال 2014 به دست ما رسید
با خوشینی سره کوم ارقام چې د 2014 کال څخه مترلاسه کړی دي، نو ویل شو چې هر ورځ 8 ماشومان په افغانستان کې یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دي، او په 2015 کال کې ممکن یو اندازه بیا هم زیاتوالی پکې راشي.
ممکن هست باز هم افزایش ده امسال هم رونمو
شد. شغل فروتن که چه هم در سرش میلادی کال پرده دقیق ارقام ورنه کرل، خوزیت کرده احتمالا کم ارقام چی دویه در کال پخیر که خبروی در ماشومانو پا مرگ جوبله که لپروسش کال چه خزیت واله وشهی. دیوهی چی که در 2014 کال شمیره لر 2014 کال سر پرتلسی نو در ماشومانو پا مرگ جوبله که و چلش فیصده الور واله شهی. په روسي کې ملګر ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د 50 کلونو د مرګ ژوبلې په اړه راپور خپور کړ چې شي په دغه موده کې تر 2300 زیات ماشومان وژل شوی او نږدې 15000 زخمیان شوی دي. په راپور کې په جګړو کې د ماشومانو شکیلتیا ته په اشاره د دې سازمان د عمومي منشي بانکیمون په حواله راغلی چې ماشومان په افغانستان کې د جګړې بار وړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رډیو ته وویل چې لا هم ماشومان او ښځې د جګړې لومړني اهداف دي چې قرباني ورکوي.
زه فکر کوم چې تېر کال او دا اوس چې کوم حالات روان دي د ماشومانو د ژوند د تحفظ لپاره ډېر ښه کلونه نه وو چې په جنګ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنګ کې.
خو په افغانستان کې د جګړو تر څنګ ماشومان په نورو برخو کې هم زیانمنونکي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د کابل د اتمې حوزې مربوط سیمه کې د یو 3 کلن ماشوم مړی وموندل سو چې د نامعلومو کسانو لخوا تر تښتول کېدو وروسته جنسي تېری ورباندې وسو او بیا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوی وو. د کورونی چارو وزارت هم دا تاییدوي چې وروستۍ جګړو په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبله زیاته کړې ده. د دغه وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادي رډیو سره په مرکه کې د دغه مرګ ژوبله مسؤلیت د دولت پر وسلواله مخالفینو واچوي.
متاسفانه در امی اواخر بخصوص زمی تحرکات اخیر دشمن
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دښمن لورستي او تحرکات سره د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو تلفات یو اندازه زیاتوالی کوي. خو زموږ ټینګار پر امنیتي ځواکونو دا دی چې په عملیاتو کې ملکیانو ته په خاصه توګه ماشومانو ته تلفات ونړوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو استخدامول د کافي روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو نشتوالی او شاقه کارونه د افغان ماشومان په وړاندې له نورو اساسي ستونزو څخه دي. ملګری ملتونه د بشر د حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او په افغانستان کې د جګړې لشکلو خوا غواړي چې د ماشومان خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په د جګړو کې باید د ماشومانو ژوند ته ښکېلې خواوې ډېره پاملرنه وکړي او تر څو دوی ته مرګ ژوبله ونه وړي؟ که په دې اړه نظر لرئ، د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی سئ. د افغان بي سیم 813 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ. موږ هم هرومرو په دې یا نورو پروګرامونو کې درته خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د مهمو قمندانانو وژل د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د څو مهمو او کلیدي قمندانانو په لمنځه وړلو سره دې ډلې ته جدي ضربه رسېدلې ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د څو کسانو په لمنځه وړلو سره د دې ډلې پر فعالیت کوم پر فعالیت زیات اغیز نشي کولای. د موضوع ناجیه صافی څېړلې ده.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې حافظ سید، حقیار، جهادیار، ګلزمان او شاهد الله شاهد د داعش ډلې هغه مهم غړي و چې په تیره یو میاشت کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوي دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د دغو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې فعالیتونه محدود شي.
مونږ په دې وتوانېدو چې د داعش مهم او کلیدي کسان په نښه کړو. دوی د داعش ډلې هغه غړي وو چې عملیاتونه یې پلانول او د دې ډلې متفکر اشخاص وو. له دې ډلې د ګلزمان په نوم یو تن وو چې د دې ډلې د نظامي عملیاتو مسؤول وو. بل د ده مرستیال جهادیار وو. د دوی په وژل کېدو سره مونږ وتوانېدو چې د دوی عملیاتي برخې ته ضربه ورسوو.
د ملي امنیت عمومي ریاست تر دې وړاندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د یوې ځانګړې قوې د جوړېدو خبر هم ورکړی و. همدارنګه ارګمنې هم ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د دې ډلې د مهار کولو لپاره د ملي امنیت شورا یوه مشخصه پالیسي تصویب کړې. د یو شمېر راپورونو په اساس داعش د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې فعالیت لري، خو ننګرهار هغه ولایت دی چې داعش پکې زیات حضور لري او له دې څخه حتی د طالبانو او داعش د جګړې راپورونه هم خپاره شول. د لومړي ځل لپاره څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی او قومندان ملا عبدالرؤف خادم وژل شو او له هغې وروسته بیا نورو ولایتونو ته د داعش د خپرېدو خبر ورکړ شو. خو دا چې په افغانستان کې د داعش د څو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې په فعالیتونو کې کموالی راشي او کنه، دا موضوع مو له افغان کارپوه عبدالباري عارض سره شریکه کړه. ښاغلی عارض وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د دوی د یو شمېر اشخاصو په وژلو سره به د دې ډلې فعالیتونه کمزوري نشي.
د داعش حرکت نړیوال دی او نړیوال حرکتونه ډېر ستر وي. ستر حرکتونه د یو څو سرګروپانو په لمنځه وړلو سره مشکله بریسی چې حل شي.
کارپوهان وایي چې افغان دولت هغه مهال کولای شي چې د داعش فعالیتونه محدود کړي چې په هیواد کې د جګړې زمینه لمنځه یوسي. دوی وایي چې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه باید په ملي او سیمه ییزه کچه مهار شي، کنه نو په راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې به دغه عملیات تر هغو دوام وکړي تر څو چې دا ډله په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. د افغانستان په جنوب کې بیا د وسلوالو طالبانو ګواښونه زیات شوي. د هلمند والي وایي وسلوال غواړي تر اختر وروسته د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي او په دې ډول د سولې په راتلونکو خبرو کې ډېر امتیازات واخلي. والي د شنبې په ورځ د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څخه چې دې ولایت ته سفر کړی و غوښتنه وکړه چې سنګین، کجکي او موساکله ولسوالیو ته نوي او تازه دمه سرتیري واستوي تر څو د دې ولسوالیو د سقوط مخه ونیسي. میرزا خان رحیمي په هلمند کې د امنیت د ټینګېدو په خاطر د حکومت لخوا د نشه یي توکو سره د کلک مبارزې او د بوسته صدۍ د فابریکې د رغولو ترڅنګ ځینې نور وړاندیزونه هم د اجرایه رئیس ته وړاندې کړل. جزئیات له لښکرګاری ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې.
د هلمند والي میرزا خان رحیمي وایي طالبان غواړي په دې ورځو کې پر یو شمېر ولسوالیو ډلې بریدونه وکړي او هغه تر خپل تصرف لاندې راولي او په دې ډول د افغان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې چې تر اختر وروسته په پاکستان کې ترسره کیږي ډېر امتیازات واخلي. والي دغه خبرې د شنبه په ورځ هلمند ته د حکومت د اجرایه رئیس د سفر پر مهال وکړې. میرزا خان رحیمي وویل په کجکي، موساکله، سنګین او نوزاد ولسوالیو کې بعد ژر تر ژره د افغان ځواکونو یو شمېر تازه دمې کنډکونه ځای په ځای شي. ولی وی تاسو معلومات لري چې دشمن په دې ورځو کې په خاص ډول تر اختر وروسته پلان لري چې په څو ولسوالیو کې خپل ډلیز بریدونه پیل کړي او دوی غواړي دغه ولسوالۍ ونیسي او پر راتلونکو خبرو کې تر اختر وروسته به ترسره کیږي ځان ته ډېر امتیازات واخلي. نو له همدې امله باید یو شمېر تازه دمې سرتیري په دغه ولسوالیو کې ځای په ځای شي. د چنګاښ د میاشتې په 15 نیټه د پاکستان په مر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لومړي ځل د سولې په اړه مخامخ خبرې وشوه چې د افغان پلاوي په خبره په دې خبرو کې په ځینو شیانو توافق شوی دی چې یو له هغو څخه تر اختر وروسته مذاکرات ته دوام ورکول دي. د هلمند والي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تول که په هلمند کې په سیاسي، اقتصادي او نظامي برخو کې ځانګړي فعالیتونه ترسره شي په امنیت کې شوالی راځي.
مطالعاتو کې ما درې چند وخت درنج انجام دادیم
والی وای هغه څېړنې چې ما د خپل ماموریت پر مهال کړې دي دا راښیي چې په هلمند کې ډېر ښه امکانات په خاص ډول په اقتصادي برخه کې چې زراعت ته موجود دي. ځینې هغه فابریکې هم باید پالیسي چې له وړاندې موجودې وي او د یو شمېر زراعتي محصولاتو لپاره د ځینې نورې فابریکې هم جوړې شي چې د کوکنارو لپاره ښه بدیل کېدای شي او دا زموږ سره د امنیتي او اقتصادي وضعیت په بیرته جوړولو کې مرسته کوي.
تولیدات بعدي استفاده خوب وکړي.
د هلمند ځینې ولسوالۍ په تېرو دوو کلونو کې د وسلوالو لخوا تر سختو ډلهیزو بریدونو لاندې راغلي دي. د دغو ولسوالیو ډېرې هغه سیمې چې پخوا د حکومتي سرتیرو په لاس کې وې وسلوالو نیولې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلې کومه ولسوالۍ ونیسي. چارواکي وایي د هلمند جګړې ته د همسایه هیوادونو د استخباراتي شبکو لخوا جنګیالي استول کېږي او د نشي توکو یو شمېر ستر قاچاقبر ورته د سلاح او مهماتو امکانات برابروي او په دې ډول د نشي توکو قاچاق ته چې ویل کېږي هلمند یو د مهمو مرکزونو څخه دی دوام ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د کابل چاپی خبرونه هم د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې او د داعش په اړه لیکنې خبرې کړي. اسد الله لودین ورته کتنه کړې ده.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د افغان حکومت مبارزه او د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه اندېښنې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو مهم مطالب دي. افغانستان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې مبارزه ډېرو اقداماتو ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اوازې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې دغه ډلې ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ډېر شوې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي داعش په اوس وخت کې افغانستان ته راغلی او په عراق او سوریه کې تجربو ښودلې چې دغه ډله د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سرچینو د ورانولو په هڅه کې ده. د ورځپاڼې په باور دا ډله له افغانستانه د یو پل په توګه کار اخلي او هڅه کوي چې ځان د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته ورسوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار، اچین او مومندره ولسوالۍ په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو شاهدې وې او حکومت یې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې طالبان او داعش یو بل ته مرګ ژوبله اړوي او عام خلک هم د جګړو قربانیان دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو عاید له ملي بودیجې څو برابره زیات دی. په مطلب کې د مخدره موادو په وړاندې د روسیې د فدرالي ادارې د مبارزې د مشر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې هر کال له مخدره موادو څخه 150 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي. د روسیې د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیله هم 80% زیاته شوې ده. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د نشه یي موادو د زیاتېدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې یوازې په هلمند کې سږ کال 4000 ټنه تریاک تولید شوي دي. په مطلب کې د هلمند د والی میرزا خان رحیمی په حواله ویل شوي چې د هلمند جګړه هم د نشه یي موادو د عوایدو په وسیله تمویلیږي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. په پاکستان کې له سخت ګرمۍ وروسته ویل کېږي چې اوس د پشکال بارانونه پیل شوي دي. مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو وسلوال ترمنځ نښته کې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي. په دې نښته کې 4 پاکستاني پوځیان هم وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. تفصیل به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور کې واورو.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د یکشنبې په شپه په یو خبر کړي بیان کې رسنیو ته ویلي چې افغان پولیس سیرما د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله په پری غارونو سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 پوځیان او 9 وسلوال وژل شوي دي. پوځي چارواکي وایي نښته هغه رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي ول چې په کمین کې ناستو ترهګرو پر برید وکړ چې په ترڅ کې 3 پوځیان ټپیان شوي هم دي. د شمالي وزیرستان یو با خبري ځای سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پخلا وکړ، خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دوی په سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دا عملیات دا مهال وروستي پړاو ته ننوتی دي. پوځي مقامات وایي په تېر یو کال کې په دغه عملیاتو کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد لکم امتیاز توپیر پرته عملیات کړي چې په نتیجه کې 300 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي او دغه ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه تللي دي. دوی زیاتوي چې تر دې دمه د شمالي وزیرستان نږدې 90 سلنه برخې له ترهګرو پاکې کړي او دا مهال یوازې افغان پولیسو سیمه د شوال او د داخلو سیمو له عملیاتو پاتې دي. که څه هم پاکستانیو امنیتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې په شوال او د داخلو کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي او پلي ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي، خو سربېره پر دې په دې وروستیو کې په دې سیمه کې بریدونه هم ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه پوځیان مړه او ټپیان شوي دي. شوال او د داخل د شمالي وزیرستان وروستۍ غرنۍ سیمې دي او ځایي سرچینې وایي چې دا مهال په دغه سیمو کې د پاکستاني طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو جنګیالي پټ دي. تر دې مخکې پاکستاني پوځیانو په 2009 میلادي کال کې په جنوبي وزیرستان کې هم پوځي عملیات کړي ول او دا سیمه له ترهګرو پاکه اعلان کړې وه. د یادونې وړ ده چې په تېر 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم سیمې ته د خبریالانو پر تګ بندیز لګېدلی چې له امله یې لا تر دې د مخ خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د روانو پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پوځیانو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
بیا هم پاکستان کې تم کېږو په خیبر پښتونخوا اهلت او نورو سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ پیل شوې چې د هوا پیژندونکو په وینا په مقطعي ډول به تر سبا سهار جاري وي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د سختې ګرمۍ له امله خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، ویل کېږي د دغو وروستیو بارانونو له وجې په خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح هم اوچته شوې ده. په دې اړه د مشال راډیو خبریال احمدالله رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پښتونخوا په پیښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیره اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو لړۍ به د راتلونکي څلور ساعتو پورې دمه دمه سره جاری وي. د خیبر پښتونخوا په سیندونو او خړونو کې د اوبو سطح په حق له مشتاق شاه وایي
کابل ریور په میکسیمم پیک باندې چې هغه څنګه سلابي کې سیټ پیل شو او خړونو کې هم چانسز دي چې اوبه راتلی شي. نوخار او صوابي کې بعض ځایونه او سوات کې او غاره ډیویژن کې مشرق کې خاص کر خړونو کې سیندونو کې اوبه راتلی شي. دې نه علاوه ډی خان کې هم بعض علاقو کې چانسز شته. کوهاټ کې هم بعض ځایونه کې خړونو راتلی شي او کرک او لکی مرور کې هم بعض ځایونه کې خړونو راتلی شي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم یو چارواکي ریاست کریم نه چکلا مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نو موړی وایي
موږ ته داسې قسم کا غراشی د میټ افیس نه دی او میسج موږ جنریټ کوو. هغه میسج دی یا موز دی دیس از الارجی او بیا دې ته موږ فکس هم کوو. بیا تل تک چې کوم ارنجمنت دی بیا دې کوي. بیا تحصیلدارانو دې کوم قطع عمل را دي نو غولي کې هغه شی کور کی دې ته موږ خپل فندونه یې کنه هغه دې سره پراتی اول نه ټول دې سره هغه پراتی کنه نو هغه نه بیا دې چې کوم دین هغه چې انتظاماتو کې نو بیا موږ ته مخکې راپورټ را لګي.
د یادونه دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې درې کسان وژل شوي دي او 15 نور جوبل شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. د ایران مرکچانو د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره تېره شپه هم په ویانا کې یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره خبرو ته دوام ورکړ. لویدیز ډیپلوماتان وایي د نهایي موافقې متن 98% بشپړ شوی دی. ایران اړ دی د دغې موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به پر ایران هم لګېدلي بندیزونه لرې کیږي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماتانو تیره شپه په ویانا کې له ایراني مرکچیانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره اوږدې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي مسأله د خبرو لپاره ټاکل شوی څلورم مهلت سبا پای ته رسیږي. 15 جمع یو هیوادونه لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت محدود کړي، په بدل کې به له ایرانه لګیدلي بندیزونه لرې شي. ډیپلوماټان وایي پرون د ویانا په غونډه کې تر پرله پسې دواړخیزو او څوړخیزو خبرو وروسته د نهایي موافقې متن 98% بشپړ شو. د مذاکرو د اوسنی پړاو لپاره درې مهلتونه له لاسه وتلي او تمدید شوي دي: د جون 10، د جولای 10 او د جولای 9. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشره فدریکا موګرینی سره تر یو نیم ساعته کتنې وروسته وویل ځینې سخت مسایل لا هم حل غواړي. په همدې حال کې جنکيري پرون د روسیې د بهرنیو چارو لو وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبرې وکړې، خو څرګنده نه ده چې لاواروف به کله بیا ناته ورسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورونت فابیوس پرون ویل چې هر انتخاب زموږ په مخ کې پروت دی او اوس د پریکړې وخت را رسیدلی دی. په اپریل کې د سویس په لوزان شهر کې د سوي موافقې د موادو له مخې ایران اړ دی چې د خپلو سنترفیوژونو شمیر له 900 څخه باندې 6000 ته راکم کړي. دغه راز ایران اړ دی چې د غنی سویو ایرانیمو زیرمې هم هغه حد ته راکم کړي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده ونسي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون په تهران کې له ځینو محصلانو سره په خبرو کې امریکا د کبر یو ښه مثال وبلله او زیاته کړه چې دوی باید د کبرجونو په وړاندې نوري مبارزې ته ځانونه چمتو کړي. تهران تل دا خبره رد کړې چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز او د ملکي اهدافو لپاره دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې دوهمه نیمایي مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې هم د کانګو په نوم ناروغي په اړه خبرې کیږي. په وروستیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ومنله چې په دغې ناروغۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو، هرات، ننګرهار او کابل کې یو په لسګونو کسان اخته شوي دي. دوی دغه راز ویلي چې تقریبا پر دغې ناروغۍ له امله اته کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا څه ډول ناروغۍ ده؟ متخصص ډاکټر به په دې اړه رڼا واچوي او دغه راز تاسو پوښتنو ته به هم ځوابونه ووایي. را سره اوسئ. خو اوس ملالۍ بشیر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې ستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوي موجوده. د افغان حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د مخدره موادو یو زیرمه چې 2203 کیلوګرام خام چرس پکې ځای پر ځای سی او د سرحدي پولیسو لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې نیول سوي دي. د پاکستان پوځ وای په قبایلی سیمه کې له سختري ځو سره په نشټو کې لشتر لر سلور دولتي سرتیري وجل سوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سختري ډلې په 2014 کال کې د پاتکریت کې د عراقي پوځیانو د ډلې زوجینې نالي دلسوي ویډیو خپره کړې ده. د چین چارواکي وایي هغو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده و ایستل سول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. او د اروپای اتحادیې رئیس ډونالد تاسک د اروپای اتحادیې د 28 هیوادونو سرمشریزه چې د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې ترسره کېده نن لغوه کړه.
او اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ده.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې به د اتیا هندي او ترکی کمپنۍ په ګډون یو سیمینار په هند کې جوړ شي. د اوبو او برښنا د وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست سرپرست امان الله غالب نن ازادي راډیو ته وویل چې د تجدید وړ برښنا پروژې مالی بودیجې ته د لاسرسي تر نامه لاندې دغه سیمینار کې به جرمني، ترکی او هندي سوداګرو ته به په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي پروژې معرفي سي.
له بهرنیو پانګوالو غواړي چې راشي او په افغانستان کې په لویو پروژو پانګونه وکړي او د پروژو په عملي کولو کې زموږ سره مرسته وکړي.
د شاغلي غالي پوینه د دغه سیمینار په ترڅ کې به هندي او ترکی سوداګر وهڅول سي چې په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. هغه وایي چې هندي، جرمني او ترکی سوداګرو لیوالتیا شولې چې په دې برخه کې به افغانستان سره همکاري کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د تنباکو او د خیناتو د کنټرول قانون چې مخکې د ولسی جرګې لخوا د سل فصلو کې ګمرکي تعرفې په نظر کې نیولو سره تصویب شوی و رات کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تنباکو په وارداتو سل فصلو کې د ګمرکي تعرفې لګول د افغانستان په ګټه نه دي. شاغلی مسلمیار زیاته کړه چې په هیواد کې د تنباکو پر واردولو سل فصلو کې تعرفه زیاته سي، دا کار به د ګاونډیو هیوادونو په ګټه وي او د سیمې هیوادونو ته به دغه موادو د قاچاق زمینه هم برابر کړي. د کرنې مالداري او اوبو رسولو وزارت مسولین وایي چې له ایران څخه د چرګانو د غوښو او هګیو پر وارداتو بندیز لګولی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل له ایران ځکه د چرګانو د غوښو او هګیو واردات بند سوي چې په هغه هیواد کې د چرګانو په فارمونو کې د مرغانو د انفلونزا د خطرناکې ناروغۍ ویروس صف سوی دی. ویل کېږي د دغه ناروغۍ عامل له مرغانو څخه انسانانو ته یو ویروس وي. شاغلی راشد همدارنګه زیاته کړه چې له ایران د چرګانو پر وارداتي غوښو او هګۍ بندیز به خامخا د افغانستان د غوښو پر مارکیټ اغیز وکړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ 50 پله، یو یورو 8 شپېته افغانۍ، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 95 پله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 15 پله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پله او زر پاکستانی کلدارې 1500 شپږ اتیا افغانۍ.
ازادي رادیو اوري تر دې د ملت ټولو مننه چې ازادي رادیو مو اوري د لاله دی ورسته نه جسافي سره اوسي چې د روختیا پروګرام مختوړي.
روختیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه زنګړې شوی کانګو ناروغي ته چې ویل کیږي ډیره یو خطرناک ناروغي ده او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم ویلي چې د روان کال لپایل تر اوسه د دې ناروغي لس پیخي دوی سره ثبت شوی چې اته کسان ترې وژل شوی دي. روغتیایي متخصصین وایي چې د دغه ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی، همدارنګه د ستوني درد هم نښې دي. دوستانو، په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سټډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغ لستوي.
مننه صفای صاحب، او زه هم خپل سلامونه تاسو د رادیو له څپو څخه تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټډیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کوم چې که د کانګو ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ مستقیما ډاکټر صاحب سره یې مطرح کړئ. 0999215 بله شمیره مو ده 0992215. ډاکټر صاحب سهیل به د خپرونې په سر کې د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي.
د تاسو په اجازه زه غواړم چې د ناروغۍ په اړه چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوې دي او خلک په ویر کې اچولې دي او د روغتیا وزارت لکه څنګه چې تاسو وویل هغه پیښې چې څېړل شوې دي لس پیښې تر اوسه د ناروغانو لیدل شوې دي چې اته پیښې دغه څخه فوتي پیښې وې او ناروغان وژل شوې دي او له منځه تللې دي بدبختانه. نو دا ناروغي د پخوا څخه پیژندل شوې ده او د دې ریښې تقریبا 1900 کال ترازی چې په هغه کال د اوکراین د سیمه د کریمیا په ټاپو کې د ناروغۍ نښې نښانې ولیدل شوې او وروسته هغه څخه په 1950 کال کې د کانګو د مملکت په نامه د یو سیمه ده چې په هغه کې د دې پیښې ناروغۍ لیدل شوې دي او د دې پیښې لیدل شوې. نو د دې خاطره دغه ناروغۍ چې په دې کې تبه وي او په دې کې وینه د وجود څخه بهیږي دې ته د کریمیان کانګو هیموراجیک فیور یا CCHF او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي. اصلا یو ویروسي ناروغي ده او دا ویروس شته د حیواناتو څخه د زنو وړ وړ جو په سبب نشغه ته کنه وایي په دری کې او وړ وړ ژوندکي دغه په سبب باندې انسان ته انتقال مومي او دا ویروس شته د حرارت مقابل کې مقاومت لري او د تقریبا شپږ 50 سانتیګریډ درجو کې د نیم سات لپاره د ژوندۍ پاتې کیږي. اما د ډوډۍ په خولو او مثلا د غوښې په خولو او همدارنګه د شیدو ته تودول په حساب باندې دلمن ځي او د پرې رسونه باندې کولای شي چې د حیوانات څخه انسانان ته انتقال مومي او په کې کله نه کله په نړۍ کې مختلف مملکتو کې لیدل شوی دي او اکثرا په آسیایي هیوادو کې چې افغانستان پای کې راځي، پاکستان، ایران او هندستان په دغه کې اکثرا ناروې د همدې ډول لیدل شوی دي. مګر هم په صحه کال باندې د سی سی ایچ ایف او یا د کانګو د ناروغي یا د کانګو د تبې د کوم نښې نښې په افغانستان کې ناروغان کې ولیدل شوی او د کیو په کې همداوست انټونی روختون په بسر کې مریض موږ لرو چې هغه ترمن لاندې او ان شاء الله په صورت کې به هغه د ترمن څخه روغ رمټ رخصت شي.
بلی دوستانو، تاسو یادونه کوو چې نن د کانګو ناروغي په اړه غږیږو. په سټوډیو کې هم ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې د دې ناروغي په اړه موږ تاسو ته معلومات راکړي. یو اوریدونکی به واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني، ستاسو غږ راځي.
او له اطرامات وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته تاسو ته او د ټول کارکونکو ته. ډاکټر صاحب، نو د ما د پوښتنه ده چې دوه مرض تداوي د ولایتونو په سطحه باندې کیږي او که چیرې دا په دوه مریض باندې څوک مصاب شي نو تر څو ورځو پورې که ډاکټر ته ورسیږي دا به کیږي.
حتما دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
دا ناروغي لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل په افغانستان کې اوس سسپیکټ دی پیژندل شوی، نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي لکه څرنګه چې مخکې وویل شو دا یوه ویروسي ناروغي ده او د دې لپاره خاص اهتمامات باید نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انتونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري، په ولایتون کې د هرات ولایت کې انتونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري. مګر که چیرې په دې ناروغي باندې څوک اخته شي او د دې نښې نښانې ورسره په ونه وږي ګوده پکې ولیدل شي، نظر ته ضرر د عام روغتیا د وزارت دغه د اړیکو د څنګ سره باید تماس ونیول شي او باید د ناروغي په اړه باید ورته وویل شي او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي او ناروغ به حتما هغه ځای ته چلته تداوي کیږي هلته انتقال وکي. او د دې پرته اوس نشته په ولایت کې کوم خاص اهتمامات فکر نه کوم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانېدلې وي چې په ولایت کې د لپاره خاص ځایونه مهیا کړي، مګر په دې اړه هڅې روانې دي او په دې نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطحه باندې د لپاره اهتمامات په نظر کې ونیول شي. او بل دا خبر چې د څه وخته پورې مثلا کولای شي د ناروغي د څخه سړی ژوندی پاتې شي مثلا د مشکل زیات ورپېښ نه کړي، معمولا دا ناروغي چې ده دا د دې خطر درې ورځې پورې کله چې کنه د کنه چې هغه یو وړوکی موجود ده دغه په حساب باندې څو کوچ چل شي نو د انسان وجود ور داخلي او تر درې ورځې پورې د نخ نه خانه په وجود را مسکیږي. نو که چیرې تب مثلا سردرد او د عضلاتو درد او همدارنګه د سترګو درد او د سترګو سوروالی دلبدی او صفراغات او د سونی درد د ټول یو ځای ولیدل شي نو دا کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي او هغه باید دوی د لپاره د وینې ټیسټ ورکړي او د وینې په ټیسټ کې چیرې د میکروب تشخیص شو نو ورسره هغه خبر بیا هغه مسئول کسانو ته راپور ورکړي او هغه به ان شاء الله غم وخوري.
بلې ډاکټر صاحب، سهیل، کوم کسان په دې ناروغي زرخته کیږي؟ خو یو اوریدونکو لرو د پښتنه به ورسته
تاسو ته سلام علیکم. سال اول دی جوړ په خیر.
ډیر مننه. ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم، تاسو ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
دا مریضی په باره کې ما و چې دا سره کوم مریضی ده د دې وقایع سره کوم کې دا خلکو کې د حیوانات سره سره کال دي د چرګانو سره د پسونو سره د دې وقایع سره کوم کې او که څوک په دې مریضی اخته چې سره کوم پویږي د دې تشخیص کیږي کیږي
بالکل
تشخیص کوم تر دغه تر چې بیا انسان د بینه باشي.
تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکې. مهرباني وکړئ
د اخدو صاحب د پښتنو په څو کې باید اوسو ما چې لمړی زوړم دې په اړه یو څه معلومات ورکوم چې دوی د ذهن په کې روښانه شي. دا ناروغي کله چې تاسو چې نوې پیژندل شوی ناروغي په افغانستان کې نو د دې باره کې معلومات هم کم دي او دا څو مرحله لري. یو داسې چې هغه مرحله ده چې میکروب داخله دی وینې کې شته او تر اوسه نه کې نه دی ورکړي او بل داس مرحله ده چې تر اوسه خوندیزی یعنی کوم دیوینه زیات یا دیوینه راوتل ده وجود څخه چې صورت نه دی ولی او بل مرحله ده چې هغه بیا وینه بهیدنه پکې وی او چاغه ډیره لاند مرحله ده. نو په اول کې کله چې دا ویروس د حشره په واسطه باندې چې کنه ورته وی هغه وجود ته ورداخله شي نو تقریبا تر یو یا تر درې ورځې پورې پدې کې نه ښه نه لیدل کیږي. بزین ناروغان کې په اول ورځ او بزین ناروغان کې په دریم ورځ او کې دشت نه هم او تلسم ورځ پورې دغه نه ښه نه همداس پټي پات شي او په دې حالت کې بیا ورسره د اوس خبرو ورو زنده نه ښه رامنځته کی مثلا ډیر سردرد شدید رامنځته کیږي او تبه رامنځته کیږي تبه شدید وي او لرزه ورسره رامنځته کیږي او همدارنګه د عضلات درد رامنځته کیږي چې لاس پکې ډیر درد کوي او د شا عضلات شته ډیر درد کوي د ستون شخواله رامنځته کیږي او د سترګو درد او د روخنای څخه ویریږي یعنی ګروپ یا روخنای ته د ناروغان نشي کتلای د خپل سرګې پټوي او زړه بدوالی او همدارنګه د ستوني درد رامنځته کیږي چې ورسره څخه بیا مخ او همدارنګه ستونی په دې کې سرواله رامنځته کیږي او د سرواله ورورو ډیریږي او تقریبا د درې څخه تر شپږ ورځې پورې د حالت ادامه پیدا کیه او فشار د ناروغان چی که چیر دست رو نکنه کنه پکی ولی دل شی نو دای دبزا ما ده شکمن شی او رفتون ده مراجعه و کیزه که چه دیوه سخطه دره و رزبور که دش ببینه که ده میکروب ثابت شی.
بله جرمن نه روختی ده جوان شتمنی پروگرام او رای اجمل لنگهر ولایت نه. السلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام میره بنی اوکی
سلام علیکم و علیکم السلام. اول خو د اساس ته دا وایم چې هغه شمیره مونږ ته باید وي چې اوس کې ویل چې دا شمیره د امیر روسیې سره تماس نیسي په داسې نښه چې ته ولیدل شي کنه هغه شمیره کوم ته وایي او بل د څه اوس دا تکلیف چې دی ډېر زیات هم شوی دی بلکې په دې وو چې ونه پوهېږم چې هغه به همدا کانزو تکلیف وي او که دا به نور زموږ په ځای چې دا دي دا لکه اسادی طب او زله بدواله دا ور سره به بوزي دغه ته شخانی ته بوزي ته بستر شي او خو زه باز سرمون او دغه چور ته دغه کی نو خدای خس دا بم دا څنګه ته کی په قبل شي به او بل دغه دا کدا شمیره مونږ ته وځي نو ورکی باز
ماري د سما دا شمیره به تاسو اعلان کی.
السلام علیکم.
مهربانی
وکړئ د دورور د پښتون فتوک باید سم چې شمیرې چې هغه د عام روغتیا پر ارتباط لري اولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت د عام روغتیا ریاست په خاص شمیرې لري او د شمیرې په اساس باندې نشي کولای مثلا د مشکل حل کی نو د هغه نږدې کلینیک کوم چې د دولتي کلینیک ته د مراجعه وکي او د شمیرې د هر ولایت په سطح باندې د هر ولایت د عاجل روغتون په سطح باندې او د هر ولایت د معلومات په سطح باندې فرق لري نو یو د خاص شمیرې د ته نشي چې مثلا د شمیرې د او د تماسونه سیو کلینیک یا روسی څنګه ته ورشي دولتي ته او پښتنه زنه وکړي ان شاء الله غیب لیست شمیرو پلاس کې ورکې ځکه چې دا یو پروګرام ده او غوړشته ناروغي لمنځوي او بل په دې ارتباط باندې چې دوی وایي چې زړه بدوالی مثلا ځینې وخت اسفراغات او اسهالات او دغه رامنځکی او هغه بیا سیروم ورکوي او جوړیږي باید یو خبر به تاسو کوم چې دغه ناروغي چې کومه ده دا باید هغه غذایی تسامات سره فرق کشی او اگه چه ده میکروب واسه بانده کم وقت میکروب هزمی سمتن نوزی او دغه سر اسفراغات او دغه سر مثلا دین وقت تبه او کل تبه نوی دغه سر باید فرق کشی که شیر پا عادی سیروم بانده دوی خشی او اسفراغات مثلا ودریگی او مخ یا مثلا ستونه ده درد ونگی او ده ستونه ازالات شخ نوی نو پده حالت ازو فکر نکم چه هغه به ده کانگو ناروغی وی او یا سی سی چف وی هغه به عادی تسمم وی او غذای تسمم بوی او د ډاکټرانو مشوره باندې ان شاء الله حل شي او کچيره د نخ نه خانه شما ویل شه پکې ولیدل شي نو ډاکټر سبانو په خپل دوی ریفر کی او دوی به عاجل او هغه مهم کلینیک ته چه د لپاره جوړ شوی دغه به انتقال کی.
بله دوستان و یادونه کو چې نن د کانګو ناروغي په اړه غږیږو او په استډیو کې ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. یو بل اوریدونکو له فرانا السلام علیکم.
بزبه زه مریض ده یو څه هم درد دی او څنګه درد هم لري په څه هم سری
ښه ایمه غږاورې تاسې
وا
ډاکټر صاحب تاسې نه یو څه پوښتنه وکي بیا به تاسو جزئیات درکړي.
ښه دا ورور تاسو کوم ولایت تماس نیولای؟
ښه
فراولایت ښه دا ناروغم څومره ورځې کې داس مشکل لري؟ بله ښه پنځه ورځې کې. آیا تاسو کوم کلینیک ته مراجعه کړې ده؟
یا
که تاسو داس وکړي چې خپل ناروغ حتمان یو کلینیک ته یوسی او هغوی به د وینې ټیسټ نه واخلي او انشاءالله که چیرې دا ناروغي وي هر ناروغي هغه به تشخیص شي. خدای نخواسته که چیرې دا ناروغي وي نو د دې دپاره به خاص احتمامات ورته ونیسي او هغوی به هغه معتبر. بله ښه. ناروغ ته تاسو په خپل سر درمل مه ورکوئ او کلینیک ته یوسئ او انشاءالله هلته به د وینې ټیسټونه او نور ټیسټونه ورته وشي او دا به تشخیص شي. مننه.
له تاسو مننه. ډاکټر صاحب مخکې مو پوښتنه وکړه، ستاسو له نظره کوم کسان زر د کانګو په ناروغۍ اخته کیږي؟ که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي.
معمولا د دغه په سلاده کانګو ناروغي او د سی سی ایچ اف ناروغي کوم چې دا د حیوانات څخه د میکرو په حیوانات کې رامنځته کیږي او بیا د یو خاص ژوي په اساس باندې شغه کنه ورته وایي په دری کې او داسې د هغه د چل په اساس باندې د حیوانات څخه د انتقال مې انسانانو ته او اکثرا هغه انسانان یا هر کسان چې هغه د حیوانات سره زیات تماس ولري، وترنران وي، قصابان وي او یا په مسلخونه کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سرکار لري، نو د حیوانات په غیټه مواد کې او د حیوانات پیوینه کې او د حیوانات په ټول مایات د وجود کې وجود لري که چیرې د سره تماس ونیسي او د دوی وجود ته انتقال پیدا کی نو دوی په دې ناروغي باندې اخته کی. یو خبر پدې کې ډیره مهمه ده چې دا میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغه نه ناروغه کی یا په کوم خاص نه کنه کنه نه لیدل کی، نو اصلا د میزبان په حیث باندې عمل کوي، صرف د میکروب په ځان کې ساتي او انسان ته انتقال وي. نو په دې ارتباط باندې هر کسان چې چوپانان دي او مال نصروی او هر کسان چې قصابان دي په مسخونه کې کار کوي او هر کسان چې پورتل کې کار کوي کباب دغه شی جوړوي د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وي کنه او هر کسان چې هغه صحی کارکونان دي ناروغان سره زیات تماس کړي او نو دغه کسان دي د په خطر کې زیات دي چې چون چې د اول د کنه په قصابان دي د انسان وجود د حیوان څخه انتقالي بد انسان څخه ډیر پاسانه بده نور انسان ته انتقالي دي شي.
بله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدونکو السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لرئ.
السلام علیکم. مینه خاله سید تاسو د کاپټن په ټولو دوستانو سلام.
وعلیکم
السلام. په څنګه پوښتنه ده چې دا تاسو یې ویل چې دا وجود انسان وینه ځای کیږي، دا وینه له خولې نه راځي مثلا له دماغ نه راځي یا نور دا کسی می توازی که یا او بل دا کسی بیدی که دا دیگه ایوانات مثلا یا خدا غوا و پسه دا شایان دیه دا نور مثلا نمخه دا سپای و دا سباز دی ایوانات نم تایی تا که جاوی یا خدا دی حلال مال غواخه دی کاری خودی دیگه چیز دینام انسان تا دا مرض پیداتی دیگه دا دریش کنی دا کسی بیدی
لطس من نامیره بانی رکر سن
لکه ما شما یو لدا ناروغي شته دا څو مرحله لري. اول د میکرو د پټېدو مرحله ده چې هغه په وجود کې پټ وي او تر اوسه نښې نه ښونه لیدل کی. بل هغه مرحله ده چې هغه د خونریزي څخه مخ کوي او دغه څخه چې وینه د وجود څخه ضایع شي دا حالت رامنځته کی چې هغه تب او درد او دلبدي او صفراوات او دا شیانو او کله کله په حلق کې وینه را پیدا شي، یعنی په لاړ کې وینه را پیدا شي او کله کله دا چې د مخ او د کوم غاړه شه د سروالې رنگ پیدا کی او فشار ټیټ شي او اورس دې څخه یو بل مرحله راځي چې هغه د خونریزي او یا د وینې د ضایع کېدو مرحله ده. دا مرحله اگر چې لنډه ده او ډېر زر رامنځته کیږي، معمولا کله چې د ناروغۍ درې ورځې یا پنځه ورځې تیر شونده حالت رامنځته کیږي. علاوه کدی چې پوښتنه وکړه د وینې د کوم ځای راوځي، معمولا د خولې کوم دغه داخلي قسمتونه چې دي نو دغه زیات وینې کیږي او همدارنګ ته جد لاندې ته پوټو کې لاندې دغه کوم ځای شته ته وینې راټولېږي او د یو داغ په شکل باندې پیدا کی شغه ته پټشاوي او د یو ال 2 ملي متر په اندازه باندې دغه بیا لویږي او ته تخرج لاندې دغه ځایونه او همدارنګه تسینو لاندې دغه ځایونه نو هغه ځای شغه ته پچکاری وشي او هغه ځای شغه ته تورنکټ یا هغه ځای شغه سیروم تیروي په واخ کنه لاس کلک تړي هر قسمتونه نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد پکې راځي او داخلي قسمتونه د هضمي سیستم او د خولې د داخلي قسمت شته په دې کې د وینې زیات زیاتیږي او کولای شي په غوته مواد کې کېدای شي نزایي شي او همدارنګ په ادرار کېدای شي نزایي شي، یعنی دغه رنگ تغییر کوي یا دوی رنگ هم تغییر کوي، او ځینې وخت په سترګو او په غوږونو کې کېدای شي دوی نزایات رامنځته شي. د وجود د ټولو برڅخه وی نزایي کېږي بیا ډیر شدید حالت او د اختلاطات ورکوي او مریض کېدای شي غسخه مړ شي.
بلې، یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام، توخیم د زابل ولایت تشغیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
علیکم سلام، توخی صاحب مهرباني وکړئ.
محترم ډاکټر، سدا ناروغي د افغانستان په کومو ولایاتو کې ډېره ده؟ او موږ کولی شو چې په دې معاینات د عامو لابراتوارو کې وکړو، او که په موږ خاصو لابراتوارو ته ځو؟ او بل کله چې په دې مرض باندې انسان اخته شي، ټولو مخکې مخکې څه کارونه باید پر کار واچي، یعنی څه وکړي؟ او په دې هکله که موږ ته جواب راکړي د دوی د خبرو نور منو.
من
توخی صاحب ډاکټر تسمیره باندې، توخی صاحب پښتنه وکړه چې کوم ولایت کې دی؟ معمولا خاص ولایت د پارتورس نه طرح شوی، خو هغه پیکه چې څور از مخه د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزی سیمو دی څخه یو مریض پاکستان ته لیږدول شوی او پیکه ورخورته او بیا هلته درمل نه وشه، بیا تللی و اسلام آباد ته، بیا هلته به درمل نه وشه، بیرته راغی کابل ته، اوس انتونی په روغتون کې بستر ده، اوس ته درمل لاندې ده. نو دا د هغه پیکو څخه چې راپور ورکړ شوی دی، د هغه پیکو څخه ده. خاص ولایت او خاص د سیمو چې په هغه پورې کوم ارتباط لري هلته نشته، مګر په هغه سیمو کې چې هغلته د حیوانات سره زیات تماس وي، مثلا رمې ګلې د شپې کې ډېر وي، او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده که معمولا در افغانستان مرکزی سیمی دی او در افغانستان شمال سیمی دی، انو پده که دیشی ها غذایی که چلت مثلا در تراول سیمی زیادی دی او حیوانات زیادتر در اغده محصولات استفاده که او کرانه اقبال جون پیتی روی، انو پا غذایی که در ناروغه در اخبار دو احتمالات زکت دیر دی، نوزه که دیتا زیاد تشویش ده چه ها غلر پراتی سیمی چه ها غده مرکز خلیری دی، باید در پیغمون پاسابانده چه در ننه اخبارانه هم پده که رول لری، در اخبارانه پاسابانده باید اغی غوگو تا ورسه وجه شده حیوانات خواه زیاد تماس او در حیوانات در محصولات زیاد تماس او در حیوانات سر مثلا دلار و در اغدوین سر زیاد تماس کولیش داست و ناروغی رامنسه کی. خاص ولایت پده که ترسه نده ذکر شوی، مگم در افغانستان پا حقا سیمو که چه حالت مالداری دیره ده در ناروغی که دیشی زیاد شوی او کی.
بلی، تو خیسه به یو بل وختنا دا وچایا په عام او خاص لابراتوارونو کې هم تشخیص کیږي؟
د دې تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو کې فکر نه کوم چې تشخیص وشي. د دې لپاره یو معاینه چې هغه د پی سی آر وایي چې هغه قیمتي معاینه ده، او په خاریاتو کې معمولا په مرکزونو کې امکان لري چې وشي، او د دغه چون چې ویروسي ناروغي ده، چون چه ویروسی ناروغی ده، ویروسی ناروغی معمولا قیمتی ماشینری ضرورت لري چې پی سی آر پاک کړي، پلیمرایز چین ریاکشن چې د افغانستان په ځینې مرکزی روغتونونو کې شاید وجود ولري، دې په واسطه تشخیص صورت نیسی. مګر د دې نه کې نه کنه په اولین شاید چې ډاکټر مشکوک کیږي، او د دې وینه کې دی چې تاسو معتبر لابراتوار ته واستوي، او د دې کار د دولت پر وړاندې او د هغه کسان پر وړاندې چې امکانات لري.
بله، نور احمد له ارزان قیمت نه. السلام علیکم. مننه، مهرباني که کومه پوښتنه لري؟
پوښتنه مو ده د یو مرض ارتباط باندې، زنانه ده، د موږ اولي سب ده، د څو ورځې تقریبا هغه تبې کېدلې، دغه سپرې دانې شانتم په راپورت چې د شونې دلمو او د زړه بدوالی مو بیا دلته یو شفقانه چې یو وړ انتقال یې کړی، هلته ورته دا شری ده، دا شری پرې سخته وی ده، او کته زړه ته یې ویلی. نو دا کېدای شي چې دا شری وي که دغه د کانګو مرض وي.
ډېره مننه. ښه، مهرباني.
بله پوښتنه دا ده چې هغه څنګه کولی شو چې د دې نه مخنیوی وکړو؟
مخنیوی باندې ان شاء الله غږیږو د خبرونه دویمه برخه ځنګړې ده ورته. اوس به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي.
او ډاکټر صاحب کده
مره موږ طرف یې د خپل ادرس موږ ته وو خو هیڅ دی په چرته کې نه یو موږ کله دوی سره تماس نیولی شو یا مشوره ورته نیولی شو.
ډېره مننه له تاسو او ډاکټر صاحب تاسو مهرباني
وکړئ. نور احمد خان و له ارزان قیمت څخه احمد شاه به مینیت څخه او دی د سویل شو کوم ناروغ ده په کور کې او کوم ناروغ ده چې تبه لري او همدارنګه په وجود دی او په وجود باندې سره دانې را ختلې دي او دوی چې ډاکټرانو ته مراجعه کړل سویل شو د سرخکانې کې د شهر سرخکانې ځکه چې اکثرا ویروسي ناروغي او یا انتونی ناروغي یو ډول سره نه کې نه یو بل ته ورته وي او دغه کوم ناروغي چې موږ نن خبر وړاندې کوو د کانګو په نوم باندې یا د سی سی اچ په نوم باندې شنو میږي دا ناروغي زه فکر کوم پکې د سره دانې په وجود باندې راخېږي صرف د وجود یا د پټوکی قسمتونه یا د جلد اگر داسې حالت راځي چې اگر تقریبا پروتوکول لاندې وینه راټولېږي او لکه ټوکېدلې حالت داسې وي او همدارنګ رنگ لک تغییر وي او د خونریزي چې معمولا په غوږ کې په سترګو کې او همدارنګ په خوله کې رامسته کیږي حالت چې د سرخکانو داسې حالت نوي او د سره فرق لري او که چیرې د احتمالات سرخکان ته ونیول شي نو کېدای شي هغه سرمند لاندې شي او هغه خشي مګر د کانګو نارغي کېدای شي پیشرفت وکړي. خو بیا د هم د یو دولتي روغتون سره تماس ونیسي او خپل مشکل درته مطرح.
ډیره مننه دوستانو تاسو یادونه کوم چې نن د کانګو ناروغي په اړه غږیږو او د انتانیا ویروسي ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه معلومات راکړي. تاسو به هم لمن سره ووسئ وس درې بجې کېدونکو دي د خبرونه په دویمه برخه کې تر ډیره د دې ناروغي په مخنیوي غږیږو به هم تاسو بیا کولای شئ چې ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي.